احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنجشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بهر میشتو افغانانو یوه 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسه شکل هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شموله ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربنیپال لوبډلې یوځای شوي دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبرې په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبری به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبری د شنبې په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و. د سپین ماڼۍ د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس تر راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماتیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماتانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوی دی. دا وړاندیز تیرونی د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جراډو ډاٹ کام کې اوري. جرمني له پاکستان د 2,800 افغانانو د انتقال خبره کړې. له پاکستان بیا افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو په اړه داسې راپورونه دي چې له دوی سره وسایل نه پریشتي. د پښتون خورانې غورځنګ یو مشر خیرالامین ازادي راډیو ته وویل
کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی اومو او کنه فرض کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دي دا موږ سره پراته وي.
د افغانستان دننه بیا د همدې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د چارو کتونکو مجيب لحاظ وایي
په لومړی برخه کې د مسولیت راځي کېږي حاکم ډلې ته چې په جله توګه سرپناوی برابرې کړي، د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري، د څښاک د اوبو غمی وخوري.
په خوست کې وزوان یو شمېر وسایل او وسایط جوړ کړي.
په دغه ماشین کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په د اسکوټرو کې شتانه دی.
دا به هم واوري چې رسامي پر ماشومانو څه اغېز کوي.
زغو دا حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره می هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمې زده نه.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې دغه هیواد ته له پاکستانه 2600 افغانان انتقال شي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان چې جرمنی ته د تګ انتظار کوي پر دې پریکړه خوشحاله شوي دي. پاکستان په تیرو دوو اونیو کې 1,00,000 هغه افغانان چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري همداراز هغه کسان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنه کړي دي. په ورته وخت کې یې خبرداری ورکړی دی چې د اپریل تر اخیره به هغه افغانان هم ممکن له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې د لویدیځو هیوادونو سفر ته انتظار دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډیری افغانان په سختو شرایطو کې ژوند او لویدیځو هیوادونو ته د لیږدو په تمه دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د کډوالۍ دوسیه لرونکي په سلګونو افغانان به له پاکستانه جرمني ته ولیږدول سي. د جرمني د بلیټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اپریل په 14 د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انالیا بیربوک د دفتر په حواله راپور ورکړی چې لا هم شاوخوا 2600 کسان د قطعي منلو وړ ژمنو سره په پاکستان کې دي. د ورځپاڼې په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر په حواله هم زیاته کړې چې ویلي دي د پناه غوښتونکو د منلو لپاره مشخص مکلفیتونه موجود دي، او دا په دې معنا دي چې 14 نورې الوتکې به له افغان کډوالو سره جرمني ته ورسیږي. وړاندې راغلي چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ به له دې ډلې 1,20 کسان د وی الوتکې په واسطه د جرمني د لایپسیګ ښار هوایي ډګر ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري د دغه اقدام هرکلی کوي، او دا د افغان کډوالو د ملاتړ او د ښه ژوند لپاره د یو نوي پړاو د پیلېدو په برخه کې د دغه هیواد د ژمنتیا نښه بولي. له دې ډلې د بشري حقونو مدافع او مدني فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
مون په بسیار شي استقبال میکنیم و مونږ د جرمني د حکومت د دې پریکړه هرکلی کوو. دا یو ډیر ښه اقدام دی چې دوی د ټولو هغو کډوالو لپاره چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي ترسره کړی دی. دا هغه خلک دي چې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د دوی لپاره ضرب العاجل هم ټاکل شوی چې د اپریل تر ویشتمې باید له پاکستان نه ووزي. که داسې ونه شي نو دیپورت کیږي.
په پاکستان کې وی میشتي افغان چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هم زیات خوش شدم به خاطر که وضعیت پاکستان خیلی خراب است، چون هر لحظه
زه ډیره خوشاله یم ځکه چې په ټول پاکستان کې وضعیت ډیر خراب دی. ټول هر شیبه له ډیپورت کېدو سره مخ دي. دا یو ډیر ښه او خوندور خبر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال طلال چودري د اپریل په 10 د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې که د اپریل تر پایه له پاکستانه ونه لیږدول سي ښایي له دغه هیواده وایستل سي. له دې سره شپږ اونۍ وړاندې محافظه کار مسیحي سوسیال او مسیحي ډیموکرات ګوندونو چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت یې غوښتي وه چې د نوي حکومت تر جوړې دو پورې دې د افغانانو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د مسیحي ډیموکراتیکې ټولنې سی ډی یو مشر او د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرتز کابو یوه میاشت وړاندې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام به ودروي او هیڅ نوی پروګرام به نه پلانوي. وړاندې د جرمني ولډ ام زونټاک ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 د ګواښونو سره مخ افغان کډوال دغه هیواد کې میشت کړي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,20,000 ته رسیدلی دی. جرمني له پاکستانه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو خبره داسې وخت کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. د جرمني ډی پی ای ورځپاڼې د اپریل په 14 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوو اونیو کې له پاکستانه 1,20,000 افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې جرمني ژمنه کړې ده چې 2600 افغانان به له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي. له یوې خبرتیا وروسته د هغه افغان کډوالو په اړه چې له پاکستان افغانستان ته ستنی شي اوریدل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پولیسکونو سره افغانان د پاکستان له پولیس څخه تر تېرېدو وروسته په موقتي کمپونو کې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. دا خبره د دوشنبه په ورځ د ریلیف ویب ورځپاڼې لخوا د اسلامي مرستې په نوم د سازمان د ارزونې ټیم په راپور کې راخلې ده. ریلیف ویب په یو بیان کې ویلي ډېری دغه راستنېدونکي پرته له سرپناه، خوړو، پیسو یا اوبو افغانستان ته داخلي شي. وړاندې راغلی دي چې کورنیو ته ویل شوي دي چې دوی باید خپل ټول شیان د څارویو او د کور د سامانونو په شمول پرېږدي، ځکه چې له دوی سره پیسې هم نشته چې کډه وکړي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیس هم دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا مالونه ورسره افغانستان ته انتقال کړي. ریلیف ویب راپور ورکړی چې تمه کېږي په راتلونکو ورځو او میاشتو کې نورې کورنۍ هم افغانستان ته ولاړې شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې ټول بی اسناد خلک او د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي ACC باید د 2015 کال د مارچ تر یو دیرشمې پورې له دغه هیواد ووسی، چې بیا د اختر لپاره دغه ضرب العجل لسروزی تمدید کړي، یعنی د اپریل تر لسمې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړیکې مشتري UNHCR د دوشنبه په ورځ وویل چې د اپریل له پیل راهیسې له 1,200,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلی دی د افغانانو د جبري او ظالمانه اصولو پر ضد به سر لننه نه. د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او د سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش لمخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم دوام ومومي. د دغه غورځنګ همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا پرون راهیسې په چمن او جنو نورو سیمو کې خپل چاري پیل کړي او د افغان کډوالو د ملاتړ، دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنۍ او ساتلو لپاره اقدام کړی دی. شاخلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیزی سره په خبرو کې د دې لاریونونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی، نو موږ ورته هلته کې چې کوم دی نو موږ دوی ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوئ، احتجاجونه کوي هلته کې او دلته کې په خیبر کې، ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي، موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي، که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت دې دا موږ سره پراته وي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم کډوالو چې هغه په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي، دا غوي د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دلته راځي، مطلب دا به راغي داسې امانت وي لکه د مور پی چې وي، مطلب د مال تکي په خیبر کې ملګرو ته وی دي دلته په سوابې کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته موږ سره برکه کې هم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې څومره مطلب کډوال زین او دغه نه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علیه بالکل اسی ته دی ال تک واټر کې او د سره ډو پریدی نه کنه ډیر ظلم شروع دي خلکو نه پیسې مخ اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته موږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي، مطلب دی دا غیر په امانت وی دا ورته موږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه چې تاسو غواړئ پایلې کوي دغه موخه څه ده؟
یعنی زموږ خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې په څومره ظلم مطلب موږ سره کېږي دا زموږ په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي. ٹھیک شو، مونږ یو کام یو یو خلک یو یو وجود یو، نو مونږ مطلب د غاصب چې کم دینو راغلي دي او مونږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي، نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه دمو نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلک مطلب د دا بیرونی عوامل دادی او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب مونږ الله پاک ځکه نو دا وسایل لا کړی دي، نو دا مطلب دی مونږ ته نه پریدي، نو په دې باندې چې کوم دی موږ احتجاجونه کوو. دي
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې ترسره کوئ؟ نه، کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي.
انا نه ټول پاکي مون کراچي کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دل تک په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي کنه مونږ په پاره کې کو بسواد کې مطلب دې لپاره دا کوټ
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سي او یا هم که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسي یا به دا سم په منظم ډول باندې دا خلک تنظیم سي او به لیږل سي
نو زمو خو امید دی چې را لکه دې سره به یو فریش رجوع کورٹ پتر باندې مطلب دی هلی ځلی کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا خامخا بس رنگ راوړي
خیر الامین د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر دی وای هغه افغان کډوال چې مالونه او وسایل پولیس پر کرښه ګرځوي دوی کولی شي چې له پی ټی ایم سره خپل مالونه او وسایل امانت پریشتي اوس به د مجیب لحاظ د چارو د کتون کې څرګندونه راوخلو چې دی د هغه افغانانو په برخه کې چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي د هغوی د ستونزو په اړه چې څرنګه د دې ستونزو مخه نیول کیږي وړاندې سلري
موږ وینو چې له پاکستان څخه په زرګونو کډې افغانستان ته په جګبری توګه باندې شړل کیږي دوی په افغانستان کې د کاروبار او د ژوند تیرولو د نورو لارو چارو سربیره ان سرپناوی نه لري دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي په هر برخه کې اشد لسنوی ته اړتیا لري د سرپنانه نیولې تر خوړو پورې تر کاروبار پورې چې دویمه مرحله کې راځي هم اوس ناروغي او د درملنې په خاطر باندې دوی هیڅ قسم امکانات نه لري نو له یو مخې خو په لومړی برخه کې د مسولیت راځي کیږي حاکم ډلې ته څوک چې د افغانستان واګي پلاس کې لري هغه د مسولیت راځي کیږي چې د دغو خلکو په خاطر باندې په عجله توګه سرپناوی برابرې کی د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري د سخاک د وبو غمې وخوري د پوخاک او د سرپنا موضوع ډیره زیاته مهمه ده چې ترسو دوی ته رسیدګي شي د دې ترڅنګ عام ولس هم په دې برخه کې مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت دی وجدانی مسؤلیت دی چې ورکړه شویو خلکو سره د خپل وسې او خپل توان په کچه باندې همکاري او مرسته وکي هر څه چې دوی په وس باندې د دې ترڅنګ نړیوال بنسټونه چې متاسفانه د حاکم ډلې د برخورد لوجه او یا د دوی د نرسمیت او یا د نورو روابطو په اساس باندې په افغانستان کې ورستر بلې کم شوې دي او په ځانګړې توګه د امریکا انکشافي بودیجه هغه اداره چې په دې برخه کې کار کوي ورسته بندا کړې ده او سنشت دي خو د دې سربېره هم نړیوال ټولنې ته په کار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیلنۍ ډول باندې ترسره کړي ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي
د چارو کتونکو مجیب لحاظ
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ په د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي در دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر د هغو غونډو هرکلي ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبته نتیجه ترې ترلاسه شي تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا داغو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیې د حل سبب کیږي او سولې ته لاره هواروي د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغنده وو د لومړي پړاو خبرې د شنبه په ورځ په مسقط کې وشوې چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړي پړاو تر خبرو مخکې شاغلی ویتکوف روسیې ته ولاړ. اوس ایران ویلی دی چې د نوي پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغلی عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرایل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي. یو تن خوستې ځوان په خپل لاس او په خپلو امکاناتو د یو کوچني ایکس کوارټر په ګډون ځینې نور وسایل او وسایل جوړ کړي. نوموړی ځوان چې شاکر الله نومیږي او د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالي اوسیدونکی دی وایي که چېرته امکانات پیدا کړي د ډیرو تخنیکي وسایطو جوړول په فکر کې دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ځوان په لاس جوړ شوی ایکس کوارټر دی چې شکلن وړوکی خو کارېدونکي وسایل او جوړښت یې له اصلي هغه سره ډېر توپیر نه کوي. په دې واسطه باندې یاد ځوان له دې کبله چې له خاره په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او شته تخنیکي توکو ته یې لاسرسی لږو ډیر وخت لګېدلی، خو هغه وایي که پر وسایلو سمبال کارځای ورته برابر شي د ډیرو وسایطو جوړولو په فکر کې شته. د یاد اکسکواټر جوړونکي شاکر الله ته وویل
په دغه ماشین کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په د اکسکواټرو کې شتانه دی په د ډی ایکس کې او ایډیسن کمپنۍ کې چې د کیبین چې دی چې کوم شیو کې حروف چې د هپار کې بیا به کرینګونه وسې ارغوړ د کیبین بدنه کوزوي نو ډیر ستونزمن کورې. مو د یو داسې اختراع وکړه وکړه د ماشین کې چې کیبین یې جګی کې د سوپر غونده مطلب چې شیو کې حروف شو یا کورته
خوستی فعالان هم دیاد ولایت ځوانان د ټکنالوژۍ ساینس او په ځانګړي ډول په لاسي او ماشیني صنعت کې وړتیا لرونکي بودي او زیاتوي هغوی د نوښتونو او پرمختګونو له ښه استعداد برخمن دي. ځوان فعال شاهد الله شاهد وایي
زما په باور کې چیرې حکومت د ماشیني صنعت په برخه کې کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته د سرمایه ګذارۍ زمینه برابره کړي افغان ځوانان په ځانګړي ډول د خوست ځوانان چې کوم دي دوی په ډېر شوق او خوشحالۍ صنعتي فابریکو کې کار شروع کړي او د ډېرو ځایونو په پرتله به یې تولیدات د کمیت او کیفیت او جوړښت له پلوه چې دي هغه به ډېر معیاري وي.
د خوست ځایي مسؤلینو د یاد ځوان د ستاینې او هڅولو لپاره د رسنیو خبریالان وربللي ول او نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د نوښتګرو ځوانانو مادي او معنوي ملاتړ به وکړي. د ولایت معاون محبوب شاه قانت وویل
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شاګرد چې هغه خپل هغه کړنه چې د خپلو دماغو د ستړیا نه وروسته ټولنې ته وړاندې کړله داسې ځوانان مونږ په ټولنه کې نور هم غواړو تر څو زمونږ دا وران او ویجاړ افغانستان.
بلخوا په خوست کې د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤلین وایي هر کال د نورو ولایتونو په شان دوی هم تر لاسو پورې نوښتګر ځوانان کابل ته لیږي تر څو هغوی ته د خپل فکري نوښت د عملي کېدو فرصت په لاس ورشي. د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤل نجیب الله وویل
دوی خپل وزارت معرفي کوو هغه وزارت کې بیا د دې ابتکار ګوري چې د دې ابتکار څونه په آینده کې خپل هیواد ته په ښه باندې ورځي دوی هلته بیا جذبوي چې له دې څخه د وطن لپاره ښه ابتکار او ښه کار واخلي.
یاد دوی له دې مخکې هم یو شمېر خوستې ځوانانو له ډرون الوتکو نیولې بیا تر موټرو پوځي وسایلو ځینو کمپیوټري پروګرامونو او د نورو ضروري وسایلو تر جوړولو خپل استعدادونه په ډاګه کړي خو د امکاناتو او وسایلو د کمښت او حتی نشتون له کبله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي او د دوی ایجادات د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره عملا تولید او په ژوند کې د کارېدونکو توکو تشه ډکېږي.
اوس هم پر ماشومانو د رسم د اغېزو په اړه راپور د یو ماشوم په څرګندونو پیل شي.
زما رسمونه خوښ دي ګل ګل ګوډې مړه رسمونه مړه سنه او سلالنګو
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وا د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر مرغۍ کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه وه کله اوس مو چې رسمۍ کوم انسان رسمۍ ډېره سخته ده انسان خسته کوي اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کوم
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکتران شي انجینران شي یا نور هغه څه چې له لویا نو یې ډېر تعریف اورېدلی وي یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي خو د کابل اوسېدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم کوونکي شي
رسم خو مې کنیم یادم دارم خوشم دارم مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو زده مې دي او خوښ مې هم دي لکه یوه مرغۍ یوه هیلۍ ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم کوونکي شم
د کابل
په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده خو نوموړی نور هم راشمیري
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هېواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي ذهني تمرکز یې زیاتوي فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي
ستاسو له پیغامونو
افغانستان گاڑی دی افغانستان سے سامان بار کے کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي
ګاډي
ذمہواری چې پرمټ ولري ګیټ پاس ولري چې عمل تم کته کی
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو نن هم پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نه مزاتی دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وصول ته ودرولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره نه اغستا سن میگی نس پختن است پختنی والا سوکستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.